افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی دا خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د تاندې څانګې 19 پروګرام تر څنګن راپورونه او مطالب درته لرو. افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ. د فرانسې د دفاع وزیر نن کابل ته ورسېد چې د نوي میلادي کال په درشل کې له خپلو پوځیانو سره وګوري. د هلمند د درویو ولسوالیو امنیتي مسؤلیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل سو. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. د خبرونو مرکو او تحلیلونو تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې راځي. راپور نوې ایران نن په خلیج کې د پوځي سمندري تمریناتو په جریان کې د اوږده واټن وشتون کې توغندي وازمویل. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نوي میلادي کال په پیغام کې د یورو دفاع وکړه، خو وایي د دغه پولي واحد د بری لپاره باید اروپایي هیوادونه همکاري غښتلې کړي. په پیل کې مصوم میوان د افغانستان خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي طالبان زموږ دښمنان نه دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر نن په هلمند ولایت کې عملي شو، او د فرانسې د دفاع وزیر د نوي کال د لمانځلو په خاطر د فرانسې پوځیان سره د لیدنې په هدف افغانستان ته راغلي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي طالبان زموږ دښمنان نه دي. ولسمشر کرزی چې نن په کابل کې د خان عبدالصمد خان د شهادت په 23مه کلیزه کې خبري کولې، هیله وشول چې دا نوی دریځ به په افغانستان کې د سولې سبب شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي هغه وخت طالبان زموږ دښمنان نه دي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، وسله پر مځکه کښېږدي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر نن په هلمند ولایت کې عملي شو. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال وایي افغان ځواکونو ته د هلمند د مارجې ناوې او نادادي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت وسپارل شو. د امنیت سپارلو په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د مرکز لشکرګاه شهر امنیت اخیستی وو. د امنیت سپارلو دوهم پړاو تر اوسه په پروان، د کندي او سمنګان ولایتونو کې عملي شوی. د فرانسې د دفاع وزیر د نوي کال د لمانځلو په خاطر له فرانسې پوځیانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته راغلی. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې تمه ده چې د فرانسې د دفاع وزیر له ولسمشر حامد کرزي او د ناټو له عمومي قمندان جنرال جان آلن سره هم وګوري. د فرانسې د دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې د پنجشنبه په ورځ به فرانسوي پوځیان په کاپیسا ولایت کې د هغه تن لخوا وژل شو چې د ملي اردو جامې اغوستي وې. له 2001 میلادي کال په دې خوا اتاوی فرانسوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژلي او ټپي کړي دي، او ځینې سیمې د وسلوال مخالفینو څخه پاکې کړي. د تګاب امنیت قومندان ډګروال شاغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصفیوي عملیات له تیرو درو ورځو راهیسې د زور کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو لخوا پیل شوي وو. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 15 تنه نور یې ټپي کړي دي. دا و د افغانستان خبرنه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې جان غالب کوزی در سره دی.
راپورونه وایي ایران نن په خلیج کې د پوځي سمندري تمریناتو په جریان کې د اوږده واټن وشتون کې توغندي وازمویل. د ایران د فارس خبري اژانس وایي د اوږده واټن دا توغندي له وچې څخه د سمندر پر لور وشتون کې توغندي دي چې وازمویل شول. ایران له تیرو څو اونیو راهیسې په هرمز تنګي کې جنگي مانورې کوي. له دغه ستراتیژیک تنګي څخه د نړۍ د تیرونکو ټانکرونو یو پر درېمه برخه نړیوالو بازارونو ته تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو د بیړیو د حفاظت او امنیت په مقصد په خلیج کې ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د یو بل خبر لمخې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره چې د مارچ په 2 نیټې به ترسره شي د 4028 ښځو په ګډون ټول ټال 5315 کسانو د کاندیدۍ لپاره نمونه ثبت کړي دي. مخکې له هغې چې دا کسان په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدانو په نامه سیالیو ته داخل شي، باید د ایران د شورای نگهبان لخوا تایید شي. د مارچ میاشتې پارلماني انتخابات به د 2009 کال د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړني انتخابات وي. هغه مهال محمود احمد نژاد دوهمې دورې لپاره وټاکل شو، خو په انتخاباتو کې د درغلیو په اعتراض کې پراخې مظاهرې شوې وې او وروسته په بې رحمۍ سره وټاکل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای پراتون کو پنځو کلونو کې د سازمان د عمومي منشي په توګه بعد د کارونو لومړیتوب د عربي سپرلی د غورزنګ له دوام سره مرسته او په ټوله نړۍ کې ځوانانو او ښځو ته زیات کار کول وی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې د جنوري په لومړۍ نیټه به د کار بلا پنځه کلنه دوره پیل شي وای د بدغه راز خپل زیات پام د بډایو او بېوزلو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو واټن ستونزې ته واړوي چې د اشغال غورزنګ لخوا په ډاګه شوې ده. بان کی مون په نیویارک کې ویل دا د تاریخي بدلون یو فرصت دی او موږ باید ملاتړ او مرسته وکړو. بان کی مون د تیر جون میاشت کې د عمومي اسامبلې په قاطع اکثریت سره د بلې پنځه کلنې دورې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په څوکۍ وټاکل شو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوې عیسوي کال په پیغام کې له یورو څخه دفاع وکړه خو وایي د دغه پولي واحد د بری لپاره باید اروپایي هیوادونه همکاري غښتلې کړي. مرکل به په خپلې تلویزیوني وینا کې چې نن به خبره شي ویلي ایرو مصرف کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له لسو کلونو یعنې د جاري کېدو له وخت راهیسې د جرمني اقتصاد د اروپا په ستر او قوي اقتصاد بدل کړی دی. خو دې د ایرو ساحې د اولسو هیوادونو له ډلې څخه په یو شمېر هیوادو کې د پورونو بحران ومانه او زیاته یې کړه د دغه بحران د لمنځه وړلو په مقصد باید اروپایي هیوادونه نور هم له نږدې کار وکړي تر څو د دغه مشترک پولي واحد راتلونکی ډاډمنه کړي. مرکل خبرداری ورکړ دا چې اروپا د پورونو له بحران سره په مبارزه کې ښکېل ده. 2012 کال به د 2011 کال په پرتله نور هم مشکل کال وي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن شنبه ده، د مرغومي یا جدي لسمه د 2011 میلادي کال وروستۍ ورځ یعنی د دسمبر 1 ورځو د خبرونې د رپورټونو او تحلیلونو برخې ته. افغان ولسمشر نن د افغان وژنې پای ته رسیدو ته هیله وښوده. ښاغلی کرزی وایي دا چې امریکا وسلول طالبان خپل دښمنان نه بولي.
موږ ډېر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد د وژنو پلمه بالا ورک شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو هغه راپورونه تایید کړل چې وایي د طالبانو یو هیات قطر ته رسیدلی دی. د فرانسې د دفاع وزیر له خپلو پوځیانو سره د کتنې په مقصد نن کابل ته ورسید. د هلمند لپاره نن یوه بله تاریخي ورځ وه.
نن د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ، د مارجې ولسوالۍ او د نوې ولسوالۍ د انتقال په دویم پړاو کې شامل دي.
کنن هلمند ته تاریخي ورځ ده. د 2011 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. نن خو نوې میلادي کال یعنی
2012 کال د کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر مهم کال ده.
په همدې خبرونه کې مو له دې اهمیت خبرو وو. د ځوانانو په پروګرام تاندې څنګه کې به ووري کڅو پیسې ونه لري
چې پیسې سره نه زما په خیر چې څوک دې په انسانانو کې هم نشمیري.
تر درې بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو تواجه است. په کابل کې د شنبه پورز د پښتونخوا د ازادي د ستر مبارز خان عبدالسمد خان د شهادت د سلويشتمې کلیزې په مناسبت نړیوال سیمینار پرانستل شو. په دغه سیمینار کې د افغان چارواکو او مخاورو ترڅنګ د پاکستان او هند یو شمیر ملمنو هم ګډون کړي چې پکې د خان عبدالسمد خان د مبارزو په اړه څېړنیز بحثونه کیږي. د دې سیمینار پرانستې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړه چې پکې د خان عبدالسمد خان د سیاسي مبارزو ترڅنګ د سیمې پر روانو حالاتو هم خبري وکړې. دوی ویل چې لوسلول طالبانو سره د سولې د حل او ظلم ملاتړ کوي. نور حل کابل د حمید مومن په رپورت کې.
افغان ولس مشر د طالبانو په وړاندې د امریکایي مشرانو وروستی دریس په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅونکي وباله. ښاغلي کرزی د شنبه پورس په کابل کې د خان عبدالسمد خان د شهادت څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د یو سیمینار پرانستې غونډې ته په وینا کې روسي او امنیتي پیښو ته په اشاره د افغانستان او سیمې حالات د هغه څه په خلاف وبلل چې دغو مشرانو غوښتل. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلې وینا زیاته برخه د خان عبدالسمد خان او ملګرو مبارزو ته ځانګړې کړې وه، خو هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د حکومت نوې دریځ به د افغان وژنې پلمه له منځه یوسي.
هیله مو دا ده چې هغه مرام ته ورسیږو چې د دې شهیدانو زموږ ارزو. خدای تعالی چې د دغو سترو انسانانو د کوششو له رویه دې سیمې ته افغانستان ته هغه آینده ور په برخه کې چې د هر انسان ارزو ده، هغه ترقي ده، هغه سوله ده او هغه امن دی. او په دې ارزو ډېر خوشحاله یو چې د امریکي حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډېر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد د وژنو پلمه بالا ورک شي، بهانه بالا ورک شي.
ښاغلي کرزي د جو بایډن په څرګندونو دا تبصره په داسې حل کې کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو او په هغو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي. په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه یو له دغو پرمختګونو څخه و چې په لومړي سال کې د افغان حکومت له سخت مخالفت سره مخ شو، خو روس یې بیا دریځ بدل کړ او ویل که دا کار له سولې سره مرسته کوي نو دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. د سیمې د ازادي غوښتونکو د مبارز په اړه دا سیمینار په داسې حال کې پرانستل شوی چې له یوې خوا په سیمه کې د تروریزم په خلاف جګړه روانه ده او له بل لوري هڅه کېږي چې شتو ستونزو ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې د نن او تېر ورځې د مبارزې په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې وویل
د نن حالات تسمو جوړی ته د خارج د لار څومره مشکل د څومره ورانی سر مخامخ د څومره مشکلات سر مخامخ د څومره د سیسو سر مخامخ نو حالت به څه حالو چې ډیر حاکم نظام د انګریز د راج ناستو او د هند حکومت غوښت او سلطه غوښت او دوی نه یوازې په هغه کې ازادي غوښت بلکې د انسانانو د خپل جوامع ترقی هم غوښت.
د ښاغلي کرزي په وینا د سیمې دغو مشرانو د خپلو سیاسي مبارزو لپاره د ټولې سیمې په سطح هلې ځلې کولې او ان په دې برخه کې د برتانوي هند له مشرانو سره نږدې اړیکې پاللې او هڅه کوله چې خپلې مبارزې ورسره همغږي کړي. د خان عبدالصمد خان د شهادت په دې دوه ورځني سیمه ییز سیمینار کې د افغان چارواکو کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم ځینو مېلمنو ګډون کړی چې د خان د مبارزو په څرنګوالي به خپل څېړنیز بحثونه وکړي.
ومرد الافغان ولسمشر حمید کرزی نن د خان عبدالصمد خان څلوېښتم تلین ته په وینا کې وویل چې دا چې امریکا وسلول طالبان خپل دښمنان نه بولي دا مسله د افغان وژنې په مخنیوي کې مرسته کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو هغه راپورونه تایید کړل چې وایي د طالبانو یو هیئت قطر ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو څو تن استازي له خپلو کورنیو سره قطر ته رسیدلي دي. هغه دا هم وویل چې په قطر کې د وسلولو طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په برخه کې ځینو هیوادونو مالي او لوجستیکي مرستې کړې دي. وسلولو بونو تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. له ښاغلي قاسمیار سره احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده.
ښاغلي قاسمیار، په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر یا هم د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه کې څه نوی انکشاف یا پرمختګ سوی دی؟
بابا از وکم چې ځینې خبرې په دا موضوع کې چې شي چې په دا ژمه کې په دا ساده هوا کې د مذاکرات طالبانو سره سرگرمی موجوده ده. زه دا امید اشکاره کوم چې دا هلې ځلې او نوی انکشافات چې پکې راغلی دی یا د راوستو په حال کې دی باید په نفع د سوله او ثبات په افغانستان کې او دا مصالحې ملي پروسه چی یو ملی او یو افغانی پروسه ده د افغانانو په ګټه د افغانانو په رهبری د افغانانو په مالکیت باید مخته بیول شي. زه دومره وایم چې متاسفانه تر نن پورې موثق معلومات رسمي معلومات او جزئیات د دا انکشافات او خبرې شورای عالی صلح ته نه دی رسیدلې. زه امیدوارم چې زمونږ د بهرنی او چارو وزارت اقدام وکړي او زمینه برابر کړي چې یو هیئت یا یو نماینده د صلح د عالی شورا قطر ته لاړ شي په خپل سترګو او د نږدې احوال او دا انکشافات ملاحظه وکړي او دا آدرس سیاسي او حقوقي ماهیت روښانه شي.
یعنی ستاسو تازه معلومات څه دي په دې مذاکراتو کې؟ تاسو لسی خبرې تودې سوي په دې سړی هوا کې تودوالی په څه کې ده؟
خبره دا ده چې څو تنه د طالبانو د رهبری په نمایندګۍ هله ته رسیدلې او خپل کورنۍ سره او د بل خوا دا خبرې هم دی چې ځینې دوستو هیوادو حاضر شوی دی چې لوجستیکي او مالی هم امکانات برابر وکړي. خو زه دا وایم تر هغه ځای پورې چې اصل د مالکیت د افغانان او اصل د رهبری د افغانانو تر پښو لاندې نشي او دا اصل په چوکاټ کې دا کار وشی دکه چیز مونگ بین المللی ملگرو پا بزین سیاسی محافل او پا استانبول که او پا دوهوم کنفرانس دبون منلی دی او اعتراف کلی دی چی دا پروسه یعنی دا سول پروسه یو افغانی پروسه ده او رهبری دا افغانانو سره دی.
قاسم یار صاحب تاسو ویلی چې د طالبانو د استازو حتی کورنۍ قطر ته رسیدلی دي یا هلته بول سوي دي هلته د استوګنې لپاره مالی مرسته او لوجستیکي امکانات برابر شوي دي که داسې معلومات موثق لرئ چې دا څوک کوم کسان تللي طالبانو په استازیتوب؟
ځینې نومونه خو په رسانو کې راغلی دي، موږ سره لیست موجود نه دی.
یعنی ستاسو معلومات بیا هم د رسنیو له لارې دی او د کومې رسمي مرجع له لارې تاسو نه خبر سی بیاستې چې داسې کارونه سوي دي د پرمختګ سوي ده؟
یعنی رښتیا خبرې دا دی چې موږ ته رسمان یعنی مکتوب رسمان معلومات رسمان ایمیل او نور لارې چې د کمیونیکیشن د پاره دی تر اوس پورې موږ ته نه دی رسیدلی.
او چې څه وایي پیغه خو باورمند یاستی چې همداسې پیښ سوي دي، یعنی دغه حیات تللی یا هم د کورنۍ
یاغلی؟
د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قسمیار و د هغه راپورونه تایید کړل چې ویل سوي د طالبانو یو حیات د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو په هدف قطر ته رسیدلی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرانسې دفاع وزیر نن کابل ته ورسید چې د نوې میلادي کال په درشل کې له خپلو پوځیانو سره وګوري. د فرانسې دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې دوه ورځې مخکې دوه فرانسوي پوځیان ووژل سول او د دغه هیواد د ځواکونو تلفات یې 8 اویا ته ورساوه. افغانستان ته د فرانسې دفاع وزیر د سفر په اړه نور حال اسمت سروان خبري.
د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګوی نن په دوه ورځني سفر افغانستان ته ورسید څو تر نوې میلادي کال مخکې په دې هیواد کې له میشتو فرانسوي پوځیانو سره وویني. لانګوی به د دې سفر په لړ کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره هم وګوري. افغانستان ته د لانګوی تر سفر دوه ورځې مخکې په کاپیسا ولایت کې دوه فرانسوي پوځیان د وطن له لوري ووشل شول چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. مخکې تر دې چې وشل شوي فرانسوي عسکر خپل هیواد ته یوړل شي، د فرانسې دفاع وزیر به د هغوی په یاد په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړي. دی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره هم لنډه کتنه وکړي او بیا به د جګړې په سیمو کې له خپلو پوځیانو سره وویني. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دوو فرانسوي پوځیانو له وژل کېدو سره له 2001 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د فرانسوي پوځیانو د تلفاتو شمیر 8 اویا تنو ته ورسید. فرانسې د روان 2011 میلادي کال په لړ کې له افغانستان 400 سرتیري وایستل. اوس په افغانستان کې 3600 فرانسوي سرتیري پاتې دي. سش کال افغانستان د فرانسوي پوځیانو لپاره په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات خونړی و. په دې کال کې ټول ټال 26 فرانسوي پوځیان ووژل شول. سش دوبی په کاپیسا ولایت کې په یوه ځانوژونکي حمله کې 15 فرانسوي سرتیري ووژل شول. خو په مجموع کې سش کال افغانستان د نړیوالو ځواکونو لپاره تر تیر کال لږ خونړی و. تیر کال 211 بهرني پوځیان وژل شوي وو، خو سږ کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده 515 تنه وژل شوي دي. سږ کال له افغانستانه 10000 امریکایي پوځیان هم ووتل او اوس د ټولو بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا 110000 ته رسیږي. ناټو غواړي چې په تدریجي ډول د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري او خپل ځواکونه سوکه سوکه وباسي.
ومردل چې د فرانسې دفاع وزیر نن کابل ته ورسید چې د نوې میلادي کال په درشل کې له خپلو پوځیانو سره وګوري. نن تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې د 2011 میلادي کال پر پیښو او جریانونو باندې خبرې کیږي. دغه پروګرام 3 بجې پیلېږي او تر 5 به روان وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله په 2011 میلادي کال کې څه باندې 1500 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل سوي چې دا د وسلوالو طالبانو پر ضد په افغانستان کې د لس کلنې جګړې په موده کې دویم لوی شمېر دی. د ناټو په مشرۍ د نړیوال کولو ځواکونو قمندانان ویلي چې افغانستان ته د 1500 اضافي سرتیرو لالیژلو سره په دې هیواد کې شخړې کمې سوي دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د زور زیاتیو پیښې ډېرې سوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د 2011 میلادي کال په بهیر کې 1515 بهرین عسکر وژل سوي چې 412 تنه یې امریکایان او 540 تنه یې بریتانویان وو. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 میلادي کال کې 211 تنه بهرني عسکر په افغانستان کې وژل سوي وو. خو د همدې راپور له مخې د ملکیان دي چې په دغو پیښو کې ډیر متاثره کیږي. د محرم پر لسمه په یوه حمله کې لږ تر لږه 80 تنه ووژل سول. یوازې پرون د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې 4 تنه ملکیان ووژل سول. افغان ولسمشر حمید کرزی او په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو قمندان جان ایلن په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې ده.
After a firefight, they killed Osama bin Laden.
هذه تبعث انا انكرها.
وصلتي يا امريكا.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې د دریو ولسوالیو د امنیت د انتقال چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. دغه ولسوالیو اوسیدونکو له دولت څخه ځینې غوښتنې هم لري. د امنیت د انتقال په لومړۍ پروسه کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل سوی وو. تفصیل د محمد الیاس دای په راپور کې.
افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال په دوهمه دوره کې د هلمند ولایت د مارجې ناوی او نادلی ولسوالیو ټول امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. وړاندې تر دې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه افغان ځواکونو ته سپارل شوی و. که څه هم دغه مراسم تر ډېره په لشکرګاه کې نیول شوي و، خو د مارجې او نادلي ولسوالیو نه د امنیت د انتقال د پروسې د مسؤول اشرف غنی احمد زی لیدنه تېره ورځ وسوه. هغه د پولیسو او ملي اردو له استوګنځایونو او امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال وویل مارجې او نادلي په امن کې دي او د محلي پولیسو تر څنګ افغان ځواکونه کولی سي چې د دې سیمو امنیت وساتي. د هلمند والي محمود ګلاب منګل وویل د لشکرګاه اسپارل یو ازموینه وه، خو بریالۍ ازموینه، ځکه والي وویل د هیواد د پولو د باندې د لشکرګاه د امنیت خرابولو لپاره پلانونه جوړ شو، خو افغان ځواکونو هغه شنډ کړ.
د هیواد د پولو نه د باندې د هیواد دښمنانو په ډیر نازوان مردانه ډول سره هلې ځلې وکړې تر څو په لشکرګاه کې ډیرې غټې پیښې رامنځته کړي او په لشکرګاه کې د انتقال بهیر ناکامه وښیي، خو دې هدف ته ونه رسېدل. دا دی نن د تاریخ په یو بل پړاو کې چې د انتقال دویم پړاو دی قرار لرو. نن د هلمند ولایت د نادلی ولسوالی، د مارجې ولسوالی او د نوې ولسوالی د انتقال په دویم پړاو کې شامل دي.
د هلمند والی له خلکو، محلي پولیسو، ملي اردو او ملي پولیسو څخه ستاینه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې ستر رول ولوباوه، او پر هغوی غږ وکړ چې د ناوې، مارجې او نادلي ولسوالیو نه هم داسې ساتنه وکړي څنګه چې د لشکرګانه وکړه. افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال د بهیر د سمون مشر اشرف غنی احمدزی په غونډه کې وویل تر هغو چې خلک له دولتي ځواکونو سره مرسته ونه کړي امنیت نسي ټینګېدلی.
تر څې په 1993 کې یا 2014 کې د نورو موږ وکړی سو چې ټول هلمند خوندي کړو. که موږ باندې دا ورځ راسي چې اوبو نه هم تیر سو، معارف نه هم تیر سو، سرک نه هم تیر سو، واښه به وخورو. دا ملي اردو، دا ملي پولیس او دا ملي امنیت به ساتو.
د امنیت انتقال په مناسبت په دې جوړه سوې غونډه کې د تالار ګډون کوونکو هم له دولتي چارواکو نه غوښتنې درلودلې. ګډون کوونکو وویل څنګه چې هلمند په نظامي برخه کې د ټولو ځواکونو لپاره زون جوړ شوی دی، داسې د په ملکي برخه کې هم هغه زون حساب سي.
تاسو طرفه جوړ شوی چې زموږ د هلمند ولایت په نظامي لحاظ زون دی او په ملکي لحاظ هم راته زون سي. دا زموږ یو هیله او ارزو ده. اوس چې په هلمند ولایت کې جنگیږي اکثریت د مځکو غاصبین جنگیږي. په هلمند کې لوی ستونزه د مځکې د غاصبینو ده.
شکر دی الحمدلله د دوهم ځل لپاره د انتقال پروسه شروع شوې ده. وجته شر اغلاس وایو او موږ دا بالکل داسې احساسو چې دا پرونیک شاون شاون باندې نشو.
په مرجې ولسوالۍ کې خلک د امنیت انتقال سره جوخت د ملکی ادارې د بدلون غوښتنه کوي او په څنګ کې محلي پولیس شکایت کوي څنګه چې شایو همره وسلې او امکانات نه دي ورکول سوي. چارواکي وایي څنګه چې د امنیت انتقال په لشکرګاه کې شي پالې درلودلې، داسې په نادالي، ناوې او مرجې ولسوالیو کې هم ښه نتیجه ورکړي. که څه هم په لشکرګاه کې د امنیت تر انتقال وروسته ځینې بریدونه وسول چې له امله د ملکي کسانو په شمول نږدې نوي تنو ته مرګ ژوبله واوښتل، خو خلک وایي په ولسوالیو کې یوازې هغه وخت راغلی امنیت نور هم مضبوط کېدای سي چې په کلیو او بانډو کې دغه کسانو په وړاندې تصفیه وسي، کوم چې اوس د افغان او بهرنیو ځواکونو د فشار له امله پر کور ناست یا وسلې له ځان سره ساتلې دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
تاندی څنګه دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
د دې پروگرام خبرېدو ته لا وخت لرو. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې ورسپونو نن کومي تبصرې خبرې کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم خپل زیاتره تبصرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو او په دې برخه کې شو پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت عدالتو رسپانو لیکلی چې امریکا غواړي په راتلونکي میلادي کال کې هم له طالبانو سره د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د ورسپانو په وینا د خبرو یو اساسي هدف د افغانستان د هغو سیمو په نښه کول دی چې ښایي له وسله والو طالبانو سره پکې اور بند وشي. ورسپانو د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي څرګند شوي لیکلی چې دا کار به په افغانستان کې د بشپړې سولې په لور لومړنی ګام وي. ورسپانه لیکي چې په دې خبرو کې د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره ځینې شرایط هم ایښودل شوي چې پکې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل او له ګوانتانامو څخه د ځینو بندیانو خوشي کول شامل دي. د ورسپانې په وینا د دې په ځواب کې طالبان هم باید دا ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپلې اړیکې شلوي، د افغانستان د منتخب حکومت ملاتړ کوي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو ملي باور نه دلته ورسپانه بیا په دې باور ده چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ځینې مهم ګامونه پورته کړي چې یوای هم د شپې د عملیاتو بندول دي. د ورسپانه په وینا دا کار کولای شي چې د دوړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او افغانان په دې باور کړي چې امریکا سوله غواړي. ورسپانه په ورته وخت کې په وسله والو مخالفینو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د حل یوازنۍ لار سوله ده او باید د هغې ملاتړ وکړي. د ورسپانې په وینا له دې بهیر سره یوازې هغه خلک او کړی مخالفت کوي چې خپل شخصي ګټې په زیان کې ویني. خدمتګار نادلو د ورسپانې بیا له ګوانتانامو څخه د 50 طالب مشرانو د خوشي کولو په سر په امریکا کې د نن روانو بحثونو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي چې دا مسله د امریکا په ولسی جرګه کې تر بحث لاندې ده او په دې مسله چې دا بندیان افغان دولت ته وسپارل شي د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ پرې سخت اختلاف موجود دی. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومې نه ده څرګند شوی لیکي چې په دې بندیانو کې یو هم ملا فاضل اخوند دی او دوی د امریکا د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په دې اړه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. افغانستان عدالتو ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د وسله والو طالبانو ځینې استازي د سیاسي دفتر د پرانستلو په هدف قطر ته تللی دي. ورسپانه د یو افغان چارواکي په حواله چې نومې نه ده څرګند شوی لیکلی چې د طالبانو استازي روسله حقیقت ته تللی چې افغان ولسمشر په دغه هیواد کې د دوی لپاره د دفتر له پرانستلو سره موافقه وکړه. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې افغان حکومت ترجیحاً د سعودي عربستان او ترکیې نومونه یاد کړی و چې د طالبانو لپاره پکې باید دفتر پرانستلی شي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجاس پدې خبرونه کې د مرکل ورو چې د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار وي 2012 میلادي کال د هیواد د کرکټ لوبډلې د پاره ډیر مهم کال ځکه چې د پاکستان له قوي ټیم سره مخامخېږي. خو ترغه مخ کې ځینی ستاسو لیکلي لاند پیغامونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته لیږلي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد لننګرهار لیکي، زه په کمی ولسوالۍ کې د قلای اخوند علي لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په ښوونځي کې د سپورت لپاره خاص استاد او سامان آلات نه لرو. د پوهنې وزارت له کابل پرته بل هیڅ ولایت کې د سپورت لپاره کار نه دی کړی. د پوهنې وزارت کې زموږ ستونزې ته پام وکړي. محمد الله اڅکزی له کندهار لیکي، زه د کندهار له ځوانانو څخه ډیر ګیلمن یم. هغه دا چې دا درسته ده چې له اوس هم په دغه ولایت کې څه ناامني ده، خو که د کندهار پوهنتون ته ولاړ سي وګوري چې له ډیرو لورو ولایتونو څخه زحمتکش محصلین په دغه پوهنتون کې زده کړې کوي، خو په خپله کندهاري ځوانان په ډیر زحمت یو څو سنفه وایي پوهنتون ته لار نه پیدا کوي. دا افسوس ځای دی. زه 15 کاله پخوا له 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم. په هغه وخت په کندهار کې پوهنتون نه و او زما اقتصادي وضعیت هم دومره شنو و چې کابل یا هم ننګرهار پوهنتون ته ولاړ سم. د اوسنیو ځوانانو دپاره پوهنتون نسته خو همت نسته. یادګل خان له کونړ لیکي، د کوز کونړ ولسوالۍ د برشاکوټ په قریه کې یو ناروغي پیدا شوې. واړه او لویان پخته شوي دي، ټوخیږي، تبې کوي. کله چې کلینیک ته ورځي نو سپینې ګولۍ ورکوي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. صابر لیکي د غزنی د کانکور په امتحان کې درغلي شوي، مثلا د موبایل په ذریعه د سوالونو حلول او تر کانکور مخکې د فارمونو ایستل. باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وسي. شفیولا لیکي د جلال آباد تورخم پر سړک دوه کاله مخکې کار شروع شوی و، خو اوس په ټپه ولاړ دی. د فواید عامې وزارت څخه غواړم چې پر دې سړک ژر تر ژره کار پیل کړي. تاسی ازادی رادیو ته ورجز د خبرونه تر دریو بجو د اوس په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جانقه الکوزي څخه وري.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د جمهور رئیس دمرستیال جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي طالبان یې دښمنان نه دي. جمهور رئیس کرزی چې نن په کابل کې د عبدالصمد خان د شهادت په څلوېښتمې کلیزې کې د خبرو پر مهال خبرې کولې، وویل هیله من دی دا نوی دریز به په افغانستان کې د سولې سبب شي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د دوهم پړاو بهیر نن په هلمند ولایت کې عملي شو او د مارجې نادلي او ناوي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته ورسپارل شو. د فرانسې د دفاع وزیر د نوي کال د لمانځلو او له فرانسوي پوځیانو سره د لیدنې په مقصد افغانستان ته رسېدلی. راپورونه وایي ایران نن په خلیج کې د پوځي سمندري تمریناتو په جریان کې د اوږده واټن ویشتونکي توغندې وازمویل. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره چې د مارچ په دوهمه نېټې به ترسره شي د 428 ښځو په ګډون ټول ټال 15,395 کسانو د کاندیدۍ لپاره نمونه ثبت کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په راتلونکو 5 کلونو کې د دې سازمان د عمومي منشي په توګه به د کارونو لومړیتوب د عربي سپرلي د غورځنګ له دوام سره مرسته او په ټولې نړۍ کې ځوانانو او ښځو ته زیات کار کول وي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي عیسوي کال په پیغام کې له یورو څخه دفاع کړې او وایي د دغه پولي واحد د بری لپاره باید اروپایي هیوادونه همکاري غښتلي کړي.
که څه هم په نیمروز کې چارواکي وایي چې له ایران سره یې ترانزیتي ستونزې حل کړې، خو د بار وړونکو موټرو چلوونکي او سوداګر وایي ایران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. زموږ خبریال احمد شاه فطرت نیمروز ولایت ته تللی او پر دې ستونزې رپورټ برابر کړی.
زه اوس د ابریشم پر پل چې په نیمروز ولایت کې د ایران هیواد سره صفر نقطه ده ولاړ یم. دلته د پولې دواړو خواو ته په سلهاو ترانزیت موټران ولاړ دي. یو اونۍ مخکې همدلته د ترانزیت موټران ډریورانو د نه تګ اعتصاب وکړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ دغه اعتصاب مات کړ. د ابریشم د سرحدي پل څنګ ته ولاړ ډریوران وایي دوی په دې شرط اعتصاب مات کړ چې دوی ستونزې حل شي، اما تر اوسه یوه ستونزه هم نه ده حل شوې. د دوی ستونزې د ایراني ځواکونو ناسم چلند، د پاسپورټ نه قبلول او نه حق پیسې اخیستل دي.
ایران ته چې موږ دغه د موټر ګر سره د تېلو خو پرېږده اتل خو ګر سره مشکل نه لري. ته پاسپورت مو اعتبار نه ورکوي. افغاني یو افغاني دا سینې حساب لکه یو پښه حساب چې وکړه حساب خو څه کټونه والی صاحب په زور ویل چې باید دا موټر بلاس معنی دا خو چې موټر دل دي خو څه موټر بلاس اصل ټول ورځې 15 ورځې پر ال ته پنوبات کړي څو دوی راځي دا څنګه زیات څنګه زله موټر کړي
زر زایمه تونځ مو اصلي دغه د پاسپورت مسله ده. مثلا دې موټر مو نه پېژنې دغه تر واړو تردد وکوي به موټر دغه مثلا ال کې وبل دغه د کپسول د وړو دغه چې دوی کړي و دام نه دی ال سوي خالي د دې کپسول نه پرېږدي. مثلا
په همدې حال کې په نیمروز ولایت کې د سوداګرۍ خونو مرستيال عبد الستار خلقي وایي چې په تیر دوه ورځې کې د ایران سره ترانزیتي ستونزې څنګه حل شوه، خو بیا هم ځینې ستونزې موجود دي.
موټرای کې از بندرعباس ال حرکت مې کوي چې نه
هغه موټر چې د ایران د بندرعباس څخه اتل ډېر ستونزې درلودي، خو څنګه ستونزې حل شوه او د ورځې کابو یو نیم سر ران تا گرا تک کوي. اما بیا هم یمیم سر موټران لري چې لام دی کبله هر موټر ته په 15 ورځې کې یو بار نوبات رسیږي. لبل خو په امروز ولایت کې د ابریشم ترانزیتي بندر مسول سید رضا یوسفی وایي چې ډیرانه چارواکو سره په دې وروستیو کې یو غونډه درلوده او هغه ورسره ژمنه کړې چې ټول ستونزې به حل کړي. د بندر مسول وایي اوس یو ستونزې پاتې ده او هغه دا چې د ابریشم بندر ظرفیت د دواړو خواو کم دی.
جلسه تحت فرماندار زابل
جلسه د زابل د والي سره یو ځای جوړ شو. پریکلیک ولی کا شو چې پاغه کې راغلي هغه ستونزې چې د ایراني ځواکونو په صلاحیت کې دي ټول حل شي. اوس اساسی ستونزې حل شوې او کوم ستونزه نشته. یوه ستونزه چې شته هغه د پولې دواړو خواو ته د تګ راتګ د ظرفیت نشتوالی دی، ځکه سړک یو دی او ډېر موټران نشي پرې تللی. د ترانزیت لاریو تګ راتګ د یوې هواد څخه بل هواد ممانعت نه لري، اما د افغانستان گاونډي هوادونو ډیر ځله په دې کار لاس پورې کړی چې ایران هواد یو بیلګه ده. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، نیمروز ولایت.
د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار شهزاده مسعود وی 2012 میلادي کال د هیواد د کرکټ لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړي ډول دغه لوبډله له پاکستان سره مخامخېږي. شهزاده مسعود د کرکټ ملي ټیم له لوبغاړو سره هرات ته تللی شرف الدین ستنګزي ورسره مرکه کړي. شغلی مسعود په پیل کې د افغان لوبغاړو د سفر او هیلو په باب معلومات راکوي.
تاسو اوریدونکو ټول په جریان کې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په دې اواخرو کې د آسیایي لوبو څخه د ډاک لاس وطن ته راغله، اول مقام یې ترلاسه کړ. علاوه د دې چې په کابل کې ډېر ښه تود هرکلی وشه، دوی ننګرهار ته سفر وکړ، د هلمند ته مو سفر وکړ. خوشبختانه چې اوس هرات ته راغلو، په هرات کې مو همدغسې علاوه د دې نه چې دولتي چارواکو ډېر ښه هرکلی وکړ، په خپله د ورزش د کورنۍ چې په هرات کې ده ورزش خلته ډېر رشتم کړی ده، الحمدلله په نورو رشتو کې هم ډېر رشت کړی ده. ورزشکارانو یې ښه تود هرکلی وکړ، او د کرکټ د ملي اتلانو دپاره دا بیخي یو نوی سفر و، ځکه چې هرات بیخي لیدلی نو فقط نوم یې اورېدلی و. 2012 کال د کرکټ د لوبغاړو دپاره ډېر یو مهم کال ده، یعنې په دې معنی باندې چې د اولین ځل دپاره د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان د پاکستان د پیاوړي لوبډلې ملي لوبډلې سره په فبروري په لسمه نیټه باندې په اماراتو کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې دا ډېرې مهمې دي. خدای دې وکړي چې موږ ښه تمرینات ورته ورکړو، ښه آمادګي ورته ونیسو، چې که خدای وکړي چې پاکستان ته ماتې ورکړو په دغې بازوې کې، او همدارنګه د نړیوالو لوبو دپاره دوی آمادګي نیسي چې په مارچ کې لوبې هم د 14 هیوادو ترمنځ په اماراتو کې ترسره کیږي. تر دې دمخه موږ د آسیا د لوبو دغه دریم پړاو دی چې موږ پکې اتلان کیږو.
هلمند مو یاد کړ،
فوق العاده لکه څنګه چې موږ هلمند اورېدلی و، هلمند د موږ د توقع برخلاف چې لاړلو، لشکرګاه ته لاړلو، د مارجې او د نادلي د ولسوالۍ تر سرحداتو پورې ټیم ورسېده. هلمند ما چې ولیدله، خصوصا لشکرګاه ښه د امن فضا مې پکې ولیدله، په خلکو کې مې روحیه د خوشحالۍ ولیدله، لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله شول د کرکټ. موږ امیدوار یو چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره موږ وکولی شو چې هلته میدانونه ورته جوړ کړو، اکاډمیانې ورته جوړې کړو. موږ ته چې ډېره جالبه خبره وه، هغه دا وه چې موږ به همیشه د ممکن به بهر ته ته دا به ویل چې په هلمند کې بد امني ده، په هلمند کې جنګ ده، او په هلمند کې وحشت او بربریت ده. اما برخلاف دغه، هلمند کې ډېر لوی تغییر راغلی ده، هلمند کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي وو، په هلمند کې مینه وه، په هلمند کې محبت و په ځوانانو کې.
د افغانستان په کچه خبرې وکړي، د کرکټ لپاره هغه پلانونه چې نو نهایي شوي دي چې باید پروژې کې پلي شي، کوم لري دي؟
لوی کار چې سږکال موږ د کرکټ بورډ ادارې وکړو، خصوصا موږ به کولای شو چې په ننګرهار کې په نړیوال معیار باندې یو ښکلی سټیډیوم جوړ کړو، په کابل کې د یو ښه سټیډیوم افتتاح وکړله. اما دا کافي نه دي، موږ دا اراده لرو، عزم لرو چې په راتلونکو کالو کې موږ په نورو ولایتو کې حداقل د سون په سطح باندې موږ شپږ اوس نړیوال سټیډیومونه ولرو، تر څو افغانستان په آینده کې په خپله میزبان دغسې لوبې لکه اوس چې نور هیوادونه دي.
د افغانستان خلک ټول د توقع لري چې د کرکټرانو قهرمانی او ګلی لیدلی دي، نو وایي چې باید ډېره توجه ورته وسي، خصوصا په هند کې او نورو ځایو کې چې د قهرمانۍ ته تللي وایي، هغه لګښت چې باید یوه کرکټ والا باندې وسي وایي ډېر کم پرې سوی ده.
ستانګزی صاحب، که درته ووایم چې د نن نه 4-5 کاله دمخه حتی موږ اداره نه درلودله، دغې فدراسیون ارتقا پیدا کړه، د یو مستقله اداره جوړه شوله. موږ اوس تقریبا 50-60% پر معاش د ځوانانو خصوصا د ملي لوبډلې اتصالاتو کمپنۍ ورته ورکي، اوس په کافي اندازه سره دوی معاش لري. دا مشکل تر یو حده پورې حل شوی ده، اما یو شی چې نه ده حل شوی، چې دا د ټیم همیشنۍ ارزو ده، هغه د افغانستان په سطحه باندې د زیاتو میدانونو جوړېدل، د سټډیمونو جوړېدل، چې موږ راتلونکی نسل څنګه پکې وروزو. دغې کې لا تر اوسه پورې موږ په کافي اندازه پیشرفت نه ده کړی، اما امیدواره یم چې په دغه لاره کې هم موږ پیشرفت وکړو. اقتصادي مشکلات یې د پخوا په تناسب اوس ډېر کم شوي دي، اوس ډېر خوشحاله دي، په کافي اندازه ورته معاش ورکول کېږي.
د افغانستان خلک خو ډېر توقع لري، خو نظر په دغه ځوانۍ دي دوی، ته هم وایي چې باید همدا ولرو که څومره پیشرفت وکړو وروستی هدف دي تاسو.
ستانګزی صاحب، ما به د نن تقریبا اته کاله پخوا دا خبره کوله چې زما یوازینی ارمان دا ده چې د کرکټ ملي لوبډاله ز پنړېوال لوب کې وینم یان تاسو باور وکئ چې یو انګريز د غیر ارادي د ما په خبره باندې خندا وکړه چې افغانستان وګوره بیا نړېوال لوب تر لار مندل وګوره دا ډیره ګران خبره ده نو ځکه دوم خندل اما موږ په دغه ټول محدود امکاناتو باندې سره د دې چې په اوایلو کې بې نهایت زیات دغه لوبغاړي تهدیدېدلم په یو نامه په بل نامه باندې لیکن دغه ټول ټول سره د دوی قوي عزم اراده رښتیا هم دې ته راورسول چې موږ د دې شاهدان وو چې دوی په 2010 کال کې په نړیوالو لوبو کې ملابولوبېدل د دنیا د ډېر قوي قوي ملکونو سره
د افغان ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود وی چې ویلې 2012 میلادي کال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته زیات مهم دی د کرکټ لوبغاړي هرات تللی
ستاسو لا پیغامونه نه
دولت نور نه دا چې پروژې د دې په پارا کې چې دا خلک دې ځان پرې مشغول کړي او کار دې ورته برابر کړي دا هم داسې بل کار لري چې دا باندې راته جوړ کې بالا وزیدانو نور ځکه خړو دې چې خلک بخښل غنو مو کړي.
د فرادا یو اوسیدن کی پیغام اوریدی د فارن پالیسی خبرونه په 2012 میلادي کال کې په نړۍ کې د پراخیدونکو کړکیچونو په اړه د کړکیچ لنړیوالې ډلې څخه پوښتل دي او بیا په دې اړه په یو لیکنه کې ویلي چې د دې ډلې سره یو ځای په نړۍ کې لس داسې سیمې په نښه کړي چې د کړکیچونو د پراختیا اندېښنې پکې شته. افغانستان هم یو له دغو سیمو څخه دی. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه خبري.
په دې راپور کې د سوریې او د اسرایل او ایران له کړکیچونو وروسته چې په 2012 میلادي کال کې د پراخېدو اټکل شوی د افغانستان یادونه شوې. د افغانستان په اړه د فارین پالیسی خبرونه وایي چې په دې هیواد کې د یوې لسیزې راهیسې امنیتي پرمختګونو او د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ونه شو کولای چې یو باثبات افغانستان جوړ شي. د فارین پالیسی په وینا دا واقعیت په تیر کال کې له نامنیو او په هغه ولایتونو کې د حکومت د مخالفو د حضور لپاره اختیا ډیر په ډاګه شو چې مخکې په نسبتوګه امن وو. د خبرونې په وینا په 2012 کال کې پایتخت کابل د یو سلسله خونړیو ځانوژونکو او نورو بریدونو شاهد وو. خبرونه پر بهرنیو نمائندګیو لکه د برتانیې پر کلتوري مرکز یا برټش کونسل او همدارنګه د امریکا پر سفارت د بریدونو یادونه کوي. فارن پالیسی په 2012 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر او د سولې د شورا د رئیس برهان الدین رباني وژل کېدل هم د نامنې د ویلوې پیښه په توګه یادوي. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی په 2012 میلادي کال کې به د یو شمېر نور ولایتونو امنیتي چارې هم د افغانستان هغه امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې نسم مجهز دي او نسم روزل شوي، نو د راتلونکي کال وضعیت هم تر سګنی هغه روښانه نشي اټکل کېدی. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خنډونه وستر ډیره څرګند دي. د واک څخه ناسمه استفاده، کمزوري حکومتي ادارې، د هیواد په ډیرو سیمو کې د خدماتي ادارو نشتون او اداري فساد هغه څه دي چې د خبرونې د خنډونو په توګه یاد کړي. د خبرونې په وینا یو شمېر افغانان له طالبانو سره چې د پاکستان د ایسای او پوز ملاتړ ورسره دی پر سوله باور نه لري. له بلې خوا په کوټه کې د طالبانو شورا هم د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ځان لپاره یو بریا بولي او هڅه کوي تر 2014 کال پورې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده پایښت ومومي. ورسپانه د پاکستان یادونه هم کوي چې په 2012 میلادي کال کې په کې د کړکیچ د پراختیا اټکل کړي. یمن، منځنۍ اسیا، د افریقا د لوی وچې یو شمېر هیوادونه، وینزویلا او تونس هم د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې ښایي په 2012 میلادي کال کې په کې کړکیچونه پراخ شي.
شاوخوا اتم میاشت کېږي چې په خوست کې د سولې ولایتي شورا جوړه او رسمن یې په کار پیل کړی دی. د دې دفتر مشر وایي د دې دفتر مشر او د ولسي جرګې پخوانی غړی مولوي حنیف شاه حسیني وایي چې د دې تر مشرۍ لاندې د سولې شورا ښې لاسته راوړنې لري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له حنیف شاه حسیني سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې کومې مشخصې لاسته راوړنې د دوی دفتر لري.
دا واضح حقیقت ته چې کوم رسول حبیب باب یا نو کورینا چې خلک او ملت او حکومت سره صادق شي په هغه طریقه چې مو یا د بعض مسولین په زړه کې دي یقینا هغه رقم ته کورینا نه دي شوی. اما زه تقریبا و میشت کی خوست غره دی صلح باب یا دی خالق سرا دی اعتباد دی دوی سرا دی رب تمت بیر کر شوی پو اداره که بلکل هم هنگی دو نظم دای
دی صلح ولیتی شورا دی صلح پر امانستا که دو که پا خوز که کم کار نکدی
شکل دا مرکز جور شوی دی صلح دبتر جور شوی دی موگا طول مشورون علمای کران سرا خبر اتر کردی دی ایده تا ما حتولی دی چه آغا خالق چه دی اکبت نخپا دی یا دی تقیب لون دی دی آغا خالق ما حتولی دی چه مکسر خبر اتر وکی دی
لکه مثلا کمی دلی تاسو حتولی دی چه آغا طالبان و یا حزب اسلامی وی
یا را فعلا دی حزب اسلامی سمی خبر اتر ندی شوی طول خبر طالبان سر دی ارتباط طالبان سر دی دی مشورون پاس داد دی علماء پسا تا طول مشوران بار بار مگر وصلی دی خبرون کردی دی دی حکومت نا دی چی کم رول پیدا کرده و آردر نکدی شوی دی
مولی سب دست ویلکی که چی تا سولی دنی کتنی دی حق قومی مشوران سر دی حق دنیا علمان سر کردی دی شاقا دولت پلوی کسان دی تا سو مونگ تا درست بیلگی و خیلی چی تا سو دی دولت دی مخالفین لی مشوران سر خبری کردی وی اگوی مسولی تا حد سولی وی
زو صداقت یم چه ها علمای کرام چه حکومت نخفایی چه تقیب لوندی په باګرام یا په دې پلیچرخی کې وی یا د خوص په محبس کې وی هغه مو خلاص کړی دی اسره خبره کړی دی
د باګرام په زندان کې د پلیچرخی په زندان کې د خوست وسلګون کسان د طالبانو سره د تړاو په تور بندیان شوی دی او د دې ترڅنګ هغه مرور رونه چې تاسو وایي تر تعقیب لاندې دی دغه کسانو پر خلاصولو کې او دغه کسانو د تعقیب په مخنیوي کې تاسو کوم عملی ګامونه پورته
کړئ خوست په ولایت کې 15 غره غونډه وشو په هر غونډه کې هغه باندېون چې په باګرام کې دي هغه باندېون چې په پلیچرخی کې دي موږ دلته وصلې دي خلاص کړو دي تفاهم هم ورکړی دی هغه باندېون چې په باګرام کې وي یا پلیچرخی کې وي لیکن د سی په دې سره لیکيږي نه یا بې ګناه پرته وي دي هلسونه هم راکي په دې باب غلی صاحب حیات وکړ کړی دی 1500 په رایزې کابل مرکز سره راډه شوې دي اوس پابند حیات کار کوي
خوست د میرانشاه سره چیرې چې ویل کېږي هلته د وسوال مخالفینو مرکزونه دي هلته طالبان موجود دي تاسو دغه طالبانو سره تر اوسه کومې اړیکې ټینګې کړې دي او د سولې لور ته مو هڅولې دي د هغوی شرایط څه دي او ستاسو شرایط څه دي
مخالفین یا هغه علما کرام چې په خارج کې دي هیڅ رکه خبرې شوي وي هغه خبرې فعلا د عالي شورا سره دي یا د ولي صاحب سره دي یا خود د مسؤول د کمیټې سره دي بهر موږ افشا کړې نه دي
اړیکه موجوده ده
اړیکه موجوده ده هغه مخالفین چې په اطراب کې دي په تڼۍ کې دي ګربز کې دي د سره موږ ارتباط شته هر ورځ موږ د صلح کمیټې نه پرمې ورکوو ډکېږي خلک راځي د تعقیب نه مخلاصوو
څونه کسان تاسو تر اوسه د سولې د پروسې سره یوځای کړي دي
څوارلس نفره پرمې ډکې دي او پرګرام یې خلوص شو او په دې زمن کې عالی شورا ته لیست لور شوی دی مکتوب لور شوی دی بیرته چې دی منی او نه منی موږ ته جواب نه درغلی
هغه کسان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي مخالفین دي تاسو څه تضمین ورکولی شئ چې هغوی به خلک نه تعقیبوي هغوی به په خلاص مټ ګرځي خپل کاروبار به کوي کوم داسې امنیتي تضمین دوی ته ورکولی شئ
دا خبره کې اول کې زه بالکل سل په سل کې مو یقین نه لرلو چې زه تضمین چاته ورکړم لیکن اوس بالکل سل په سل کې چې څوک موږ ته راغلی مکتن کاغذ ور کړی دی مو ورک ور کړی دی پر نو ډکه کړی دی سر په سر کې زه تضمین ور کوم او په دا پر وسه باندې یقین یم
د خوست د سولې د ولایتي دفتر مشر مولوي حنیف شاه حسینی و د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم الګرو نورګل شفق يم د تاندې څنګه لیوي بلې خبرونه سره
او ورسره وګمه رشیدی هم په دې خبرونه کې لته سره ده
وګمه وای چې انسانيت څه په دولت نه دی رحمانه بوت ک جوړ کړي د سروزرو انسان نه دی
رښتیا هم شفق صاحب خو بیا هم ځینې کسان ولې د ژوند هر خوشحالي په مال دولت او شتمنۍ کې لټوي د تاندې څنګه لمړی برخه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې
ځوانان وای چې کتاب د انسان تر ټولو ښه ملګری دی خو ویل کېږي چې اوس له کتاب سره د ځوانانو د ملګرتیا یو ټکنې شوې
د سندري ترڅنګ په تاندې څنګه کې په همدې موضوع درته خبرې لرو
را سره مل پاتې شئ ملګرو پیسې د لاس خیرې دی، کله وي او کله نه وي. نو که یو خوا علم هغه دولت دی چې هیڅوک یې له چا نشي غلا کولی، نو بل خوا
ښه اخلاق او ښه خوی هم هغه نعمتونه دي چې که څوک یې ولري نو د بل هر څه په پرتله په ډېر اسانۍ سره د ډېرو خلکو زړونه پرې اخیستلی او په هغوی کې د ځان لپاره ځای جوړولی شي.
هو، اوس مهال ځینې داسې ځوانان شته چې د ژوند هره خوښي یوازې په مال، دولت او شتو کې ورته ښکاري. دوی فکر کوي چې نوي او قیمتي کالي، تر ټولو نوی ماډل موټر او تر ټولو قیمتي موبایل د نورو پر وړاندې د دوی شخصیت لوړولی شي.
خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې دوی بیا داسې فکر نه کوي.
هر څوره مثلا مادیات ډېر ولري، شتمن وي، هماغه کې چې مثلا ټولنیز اخلاقونه وي، ټولنیز ارزښتونه مراعت نه کړي، په حق او حقوق دی بل پوه نه شي، ټولنیز نزاکتونه ونه لري، د هغې شخصیت نه شي لوړېدلی.
زما نوم ابراهیم دی. اوس وخت کې ورته ګوره ډېر څه ضرورت دی ورته پیسو ته، چې پیسې سره نه وي زما په خیال چې څوک دی په انسانانو کې هم نه شمېري. ښه شی د هر چا خوښېږي چې ښه شی واخلي، ښه شی کې وګرځي، ښه شی استعمال کړي. نو دا خو چې اوس رسېږي باید واخلي. زما په نظر باندې پیسې تر ډېر حد پورې ډېرې ښې دي، څومره چې سره ډېرې کومره ښې دي.
نوم مې هویا فیضي ده، د کابل ښار اوسېدونکي. زما په اند پیسې د ژوند د مادیاتو یوه برخه جوړوي. یوازې زموږ ځینې نیازونه او زموږ ځینې اړتیاوې دي چې هغه پیسو پورې اړه لري، نه ټول ژوند، ځکه چې د ژوند اصلي برخه پر معنویاتو راڅرخي. زه یو مثال درکوم، یو سړی دی چې ښه پیسې هم لري، یو موټر هم لري، ښه کالي هم اغوستې دي، راځي تاسو سره خبرې کوي، غرور لري، له ځان سره وایي چې څه پیسې لرم، ولا داسې یو نه د ستاسو نه خوښېږي. خو یو بل کس دی، هغه غریب دی، هومره پیسې نه لري، ښه اخلاق لري، د ښه اخلاق خاوند دی، هغه د ستاسو خوښېږي. نو دلته وګورئ، پیسې اوچت شوي که د اخلاقو خبره شوه، د معنویاتو په پرتله مادیات په ټیټ مقام کې دي.
وګمه ابراهیم د خپل ملګری موبایل پلورونکي کیسه کوي. دی وایي چې یو صراف ورته راځي، هر ورځ یو قیمتي موبایل د یوې ورځې لپاره ورناخلي او مازدیګر د 1500-2000 په تاوان بیرته ورسره بدلوي او یو بل نوی موبایل ورنوړي.
نو خبرې به وورو.
زما ملګری دلته دکان لري په ښار کې، نو هغه له یو کس راځي صراف دی په کابل کې. دا ملګری په وینا چې تقریبا هر مازدیګر دا کس دغه صراف په 3000-4000 یو لکه په موبایل اخلي، بل مازدیګر بیرته بدلوي. نو په هر مازیګر دغه په خپل موبایل کې تقریبا 15000 په تاوان کې.
یو متل دی، وایي چې پیسې د ژوند لپاره، ژوند د عزت لپاره.
هو، ځوان ژورنالیسته برېښنا اوریا هم وایي چې پیسې په ژوند کې یو مهم رول لري، خو نه هم د ژوند بشپړتیا په پیسو ولاړه ده او نه هم د ډېرو شتو لرل د چا شخصیت لوړولی شي.
نو ځکه دا وایي چې په پیسو نه څوک ښه اخلاق اخیستلی شي او نه هم پر چا ځان ګرانولی شي.
زما په نظر پیسې یو ډېر مهم رول لري په ځوان کې. اوس زموږ ټولنه ده، یوازینی ډېر غټ مشکل د همدا اقتصادي ستونزې دي. خو دا څه پیسې روز ون جوړه دی، مو په نظر دا سمه خبر نه ده. په ځان کې مثلا نور ډېر شاین هم دي، ډېر مهم رول لري. مثلا ډېر یو ښه کورنۍ لرل، ډېر ښه ملګري لرل، دا یو ډېر مهم رول لري. یا مثلا دا ویل لري چې ځینې خلک دي مثلا ډېر زیاتې پیسې لري، ډېر یې غینې څه نوی موډل موټر نه ایدوي اخلي، یا نوی موبایلونه څه موډل نه ایوته لایغه تبدیله، یا ډېر لوکس لوکس کالي اغوندي. نو دوی غواړي په دې رقم ځان مطرح کړي، اما دای خلکو منځ کې هیڅ مطرح نه ده. کنه په خلکو ته څه مهم ده؟ ښه اخلاق ده، ښه رویه ده، هغه کولی شي چې خلکو منځ کې مطرح اوسي او خلک هغې ته احترام ولري. په پیسو باندې دا ټول شیان نسي کېدلی څوک واخلي. مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان ته یو ښه اخلاق واخلي، هغه یو فطري مسله ده. یا مثلا په پیسو نه کېږي چې څوک ځان په خلکو باندې ګران کړي.
تاسو له آزادې رادیو څخه تاندې څنګه ته وګورئ. وګمه وای چې د غوړ لستونی ملګری ډیر وی، خو خه ملګری هغه دی چې په بد وخت کې په کار شي.
ریښه هم شفق صاحب کتاب هم زکه خه ملګری بلل شوی چې په لوستلو سره یې یو خو د سړی فکر بدلوي، نو بل خو یې فکر ډیر پراخوي او پیوړی کوي هم.
هو، وګمه کڅوګ د ساتيري لپاره د ټوغو ټکالو کیسو او شعرونو کتاب نه لولي، نو څوک بیا د دې لپاره لولي چې یو نوی ستریز دکړي.
په افغانستان کې هم هر کال په ادبي، کلتوري، مسلکي او معلوماتي برخه کې کتابونه چاپيږي، خو ویل کیږي د ټي وی انټرنیټ او ځینو نورو بوختیاو له کبله له کتاب سره د ځوانانو ملګرتیا اوس ډیره کمزوره شوې.
هو دا ځوانان هم همداسې راته وایي.
زما په اند نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېز به زکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی دا لږ وروسته مې ډیر کم توانېدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عام ورځپاڼې ولولم. زما ملګری هم چې زه څومره ګورم هغوی هم ټول ورځ فیسبوک ته ناست وي، انټرنیټ ته ناست وي.
ایمانم سلیمان دی، زه خپله مطالعه یم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخلم بیخي کتاب یوه پاڼه زه ډیر په مشکل یادی شم، نو نشم کولی چې زه مطالعه وکړم. بس زړه مې تنګیږي، نه پوهېږم چې ویلې بس مطالعه سره مینه نه لرم. نو اوس مخکې مې ډېر وخت اوس نشم کولی چې مطالعه وکړم.
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي او په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هېڅ معنا نه لري.
لیکوال او شاعر حنیف حیران هم وایي چې که څه هم په هېواد کې د کتابونو او مجلو چاپ ډېر شوی او د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې، خو پر ځوانانو د انټرنیټ سیوری دومره دروند شوی چې د کتاب لوستل ترې پاتې کړي دي.
په دې وروستیو کې موږ تاسو چې ګورو که څومره چاپي رسنۍ زیاتې شوي دي، ورځپاڼې، مجلې او جریدې، مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت چې په کار ده چې د خلکو د شعور او د لوستې سویې د زیاتېدو سره هغه برخه هم باید بډای شوی. خو له بده مرغه چې انټرنیټ که موږ ته ډېر څه راکړي دي، یو دا رناخیستې دي چې موږ چې څومره مطالعه پخوا کوله د کتابونو او د نورو په هغې باندې زیاتې اغېزې کوي.
په کابل کې د عامه کتابتون رئیس عبدالحمید نبی زاده که یو خوا دا خبره نه مني چې د کتاب لوستل کم شوي، نو بله خوا دا هم وایي چې په ټلویزیون او انټرنیټ کې د خپرېدونکو پروګرامونو له کبله ځوانان کتاب لوستلو او مطالعې ته وخت نه ورکوي.
دا مزخرف پروګرامونه چې په ټي وي کې دي، په انټرنیټ کې دي، موږ اکثریت ځوانان په هغوی باندې اخته شوی ده، مطالعه د هغوی نه لرې پاتې شوی ده، هغوی تاین نه لري چې اوس مطالعه وکړي او په نورو فلمونو باندې هغه مصروف دي، نو اوس کومه تاین مطالعه وکړي.
ملګرو د یو وړاندیز په کولو سره نبی زاده وایي چې ځینې داسې کتابونه هم چاپیږي چې د ګټې پر ځای کلتوري او ټولنیز تاوانونه لري چې باید له څارنې وروسته د چاپ او یا د نه چاپېدو پرېکړه وشي.
بعضې کتابونه ډېر ښه علمي کتابونه او تحقیقي کتابونه دی او بعضې کتابونه چې دا یوازې د هغوی شهرت په حساب باندې چې نور علمي او آموزشي او تربیتي جنبې نه لري، ټول موږ جامع په زیان باندې ما پیشنهاد داده چې ټول ناشرین لکه وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشان یا آیت و جبری و تا که هر سوک چه کتاب راولی دا اغوی مخینا تیر شی چه اغوی تاییدهی که نه تاییدهی دستی او کتاب چاب که چه اغوی دا جامعه پیگتوی زوانان و دا مفکوری پیگتوی او اغوی کتاب دایمی پاتی شی پا دا جامعه که
زوانانو نویزده دا هموایی چه اطلاعات و کلتور وزارت پا طول حیوات که یا ویا کتاب تونو نلری چه پراتلون که دیره ولغواری او ترسنگ غواری ده غوسیمه لپاره ګرځنده کتابتون جوړ کړي چیرې چې د کتاب مینوال او لوستونکو ډیر دي.
خو کتابتون نه لري.
مونږ په ټول هیواد کې اوس یو اویا کتابخانی لرو چې مونږ عملا فعال دي، د مراجعینو په خدمت کې قرار لري. مونږ غواړو چې دا کال اخره پورې مونږ درې اتیا کتابخانی ټول هیواد کې ولرو. ان شاء الله په ټول نوایي کې مونږ کتابخانه ولرو چې مونږ مراجعین د هغوی وخت زیان نشي، هغه ځوان د هغه د خپل کور نږدې نه استفاده کوي، ضروره نه ده چې تر مرکز پورې راشي کنه. او بر علاوه مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی د سیار کتابتون، هغه ځای چې مونږ تقاضا زیات دي او مونږ ثابته کتابخانه نه لرو، مونږ د سیار کتابخانه نه استفاده کوو، اتله کتاب انتقالوو او د هغوی په اختیار باندې کیږو.
اوس مطالعه او کتاب لوستل یو ضرورت دی. هر ځوان باید په ورځ کې یو یا دوه ساعته مطالعه ته ځانګړي کړي. دا لارښوونه هم نبی زاده کوي.
ایما پیشنهاد دا ده چې ځوانان روزانه خپل ژوند ته، خپل روزانه پروګرام ته یو برنامه جوړ کړي چې په هغه کې یو ساعت، یو نیم ساعت، یا دوه ساعت تایم وته کړي د مطالعې لپاره. اوس مطالعه ضرورت ده، د هر فرد لپاره ضرورت ده، هر شخص لپاره ضرورت ده.
وږمې طالب جان ته ګلبشری ویلي وو چې طالب خدای که به ملا شي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه.
نو شفق صاحب په دې مانا چې کله چې کتاب لوستل کېږي باید فکر هم هماغلته راټول اوسي او د خالونو یادونه بیا په سندرو کې ښکېږي.
هو خو د تاندې څانګې په نننۍ سندره کې خالونه نه، بلکې د یو چا بېوسي بیان شوې ده. بس که دا سپک نظر د نور مکوه، د بېوسۍ راته پیغور مکوه.
بس کر داس پنک نظر دے نور مکوا دبے وسے رات پہ غور مکوا دبے وسے رات پہ غور مکوا بس کر داس پنک
ملګرو کا غواړی تاندې څنګه د انټرنیټ لاري واوري او ولولې نو پته یې دادا www.azadiradio.com لیک په دې پوسټیش میرا راته راولېږي سوار لس یو اویا کابل افغانستان نیکمرغي مو په برخه
بس کا دست پکا